طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د ومه دورې ګرانو زده کوونکو سلامونه، ستړي مشئ. خدای تعالی دې وکړي ټول به ښه یې او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي یې. پوهان آرین ساسي د نن ورځې په نوي درس پیل کوم. راځي ګرانو زده کوونکو تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. نن ورځ د کتاب په دوهمه صفحه کې نوی درس مخکې وړو. په تیر درس کې قابلګي یا میډوایفاري وپیژندل شوه او بل قابله یا میډوایف وپیژندل شوه. د قابلګي لپاره یا د میډوایفاري لپاره مو ځان ته تعریفونه کړي دي. د قابله یا میډوایف لپاره مو ځان ته تعریفونه کړي دي. هیله ده تاسو به تیر شوی درس زده کړی وي. نن ورځ د کتاب دوهمه صفحه کې نوی درس لرو. په یاد ولرئ، هغه زده کوونکي چې درس په یو ځل نشي زده کولی هغوی د کوښښ وکړي درس په تکرار بڼه واوري. موږ د هر راډیو څخه په دوو یا دریو مختلفو وختونو کې یو درس خپرو، د دې په خاطر چې له دې وروسته باید په درس باندې زیاته تشریح وکړم او څه ناڅه درسونه زیات ووایو، نو په نوي خپرونه کې زوړ درس ډیر نه تکراروم. که چیرې تاسې غواړئ چې درس مو تکرار شي یا یې په تکرار بڼه واورئ، نو تاسې زموږ د خپرونو د تکرار وختونه له یاده مه باسئ. فرضاً که په 12 بجو باندې زموږ لومړی درس وي، ماښام کې په 8 بجو باندې تعقیب کړئ، په 9 بجو باندې. مهالویش درسره باید تاسې په حافظه کې وساتئ. د دې هغو زده کوونکو لپاره وایم چې دوی غواړي درسونه ډیر ښه زده کړي او په تکرار بڼه یې واوري. له دې وروسته ډیر تکرار نه کوو، هره ورځ یوازې نوي نوي درسونه وایو. نو په همدې خاطر که غواړئ په تکرار بڼه یې واوري، یا درسونه درته ریکارډ کوئ او یا د هر درسي پروګرام تکرار اورئ، یعنی د خپرونې تکرار اورئ. راځي نن راسن د کتاب په دوهمه صفحه کې نوی درس پیلو. د قابله لپاره اصول ګورئ. قابلګي مو پیژندلې ده، د دې طبي یوه څانګه ده او هغه څوک چې په قابلګي کې زده کړې وکړي مسلکي شي هغې ته قابله وایي. اوس به د قابله لپاره ځینې اصول زده کړئ. کوم اصول دي په طب کې چې باید یوه قابله یې عملي کړي؟ لیکل شوی دی د قابله لپاره اصول، رول آف میډوایف. رول اصول ته وایي، آف میډوایف، میډوایف قابله ته ویل کیږي یا قابله ډاکټر ته ویل کیږي. کوم اصول دی، کوم څه ته باید هغه پام وکړي؟ لومړی دغه اصول په اوو شمرو کې ځای پر ځای شوي دي. لومړی شماره کې لیکل شوي دي مورګانو او د هغوی ماشومان او کورنۍ د ښې روغتیا د رامنځته کولو لپاره هڅه. لومړی باید دا کار هره قبیله په پام کې ونیسي، په فکر کې ولري، څه ډول مورګانو ته، میندو ته او د هغوی ماشومان چې کوم دي او کورنۍ، د دې لپاره د ښې روغتیا د رامنځته کولو لپاره هڅه. یعنی همیش په دې هڅه کې وي چې یوې مور ته ښه روغتیا ورکړي، د هغوی ماشومانو ته ښه روغتیا ورکړي. په ټوله کې دوی یوه کورنۍ ده، مور او ماشوم خپله یوه کورنۍ ده. د دې کورنۍ د ښه روغتیا لپاره باید هڅه وکړي، په فکر کې هڅه وي، عملا هڅه وکړي، تر څو د یوې مور لپاره او یا د ماشومانو لپاره ښه روغتیا رامنځته شوي. ساده موضوع ده، ګورئ، د قابله لپاره ځینې اصول ټاکل شوي دي. دغه اصول باید قابله ډاکټرانو په پام کې ونیسي. فرضاً تاسې قابله جوړیږئ، دغه اصول باید تاسې په نظر کې ولرئ. د مور لپاره او یا د هغوی د ماشومانو لپاره ښه روغتیا رامنځته کړئ. د ښه روغتیا یا د ښه درملنې په فکر کې وای. دوهم، د ناروغیو د وقایې په برخه باندې تمرکز ساتل. ګورئ، دوهم کوم کار مهم دی؟ د ناروغیو د وقایې په برخه باندې تمرکز ساتل. مفهوم یې څه دی؟ د ناروغیو وقایه دې ته ویل کیږي پریوینشن آف ډیزیز، پریوینشن وقایه ته وایي. یعنی یوه ناروغي رامنځته شوې نه وي، مخکې له هغې باید احتیاط وشي، احتیاطي تدابیرو ته وقایه وایي. د ناروغیو د وقایې په برخه باندې تمرکز ساتل. فرضاً د ګرمۍ په موسم کې کولرا ډېره وي یا ملاریا ډېره وي. ملاریا د غوماشې په واسطه رامنځته کیږي. یوه قابله ډاکټره باید په دې تمرکز وساتي، په دې فوکس وکړي، په دې ټینګار وکړي چې یوې مور ته ووایي چې تاسې چې کله اوسیږئ په کوم ځای کې یا په کوم کور کې چې تاسې اوسیږئ، د هغې کور باید هغه کړکۍ ځانګړي جالۍ ولري، او کوم ځای کې چې تاسې ویده کیږئ هغه باید پاشاخانه ولري. ځینې ورته منګسخانه وایي. دا پاشاخانې باید ولري د دې لپاره چې تاسې غوماشې ونه چیچي او تاسې بیا په ناروغۍ باندې اخته نه شي. دا په خپله وقایه شوه. ګورئ، ناروغي رامنځته شوې نه ده، مخکې له هغې ته یوې مور ته یا یوې کورنۍ ته دا وایي چې تاسې د دې ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره جالۍ ټاک وهئ، او یا تاسې چې کوم ځای کې ویده کیږي هغې ځای کې په هغه کاټ باندې باید منګسخانه وي یا فشخانه وي. ښه، هیله ده په دې هم پوه شئ. یا ځینو نورو برخو کې ورته د صفایۍ په برخه کې، فرضاً زه ووایم، د صفایۍ په برخه کې ورته ټینګار کوئ چې صفایي ډېره مراد کوئ، لاسونه ډېر وینځئ، ماشوم ته چې شیدې ورکوئ لاسونه مخکې وینځئ، د دې لپاره چې ماشوم مو په ناروغۍ باندې اخته نه شي. دا خپله د وقایې برخه ده. نو قابله ډاکټرانې باید په دې برخه باندې هم ډېر تمرکز وساتي، ډېر ټینګار وکړي، میندو ته لازم سپارښتنې ورکړي، مشورې ورکړي، زده کړه ورکړي. دریم، د ښځو عزت او وقار ته درناوی کول. د ښځو عزت وقار دواړه یوه خبره، هغوی ته درناوی کول. په ډیرایو کلینیکونو کې، شفاخانو کې داسې وي چې قابله ډاکټرې د ښځو سره ښه چلند نه کوي، یا دوی ته په کمه سترګه ګوري، یا داسې فکر کوي چې دا بې سواده دي، موږ ډاکټران یو. دا چلند، دا مناسب چلند نه دی. دا په لوی لاس ستاسو څخه د ناروغانو کرکه پیدا کوي. کله چې د ناروغ او ډاکټر په منځ کې کرکه وي، نو درملنه هم نتیجه نه ورکوي. ګورئ، د ښځو عزت، د هغوی سپکاوی باید ونه شي، د هغوی عزت باید ډیر خوندي وساتل شي، احترام ورته وشي، د دوی خبرو ته یا د ناروغانو خبرو ته غوږ کیښودل شي، او کوښښ وکړئ د هغوی نوم ژر زده کړئ، ځکه د نوم په زده کولو سره د هغوی عزت لا په خپل ځای پاتې کیږي. هغوی داسې فکر کوي چې زه یو څوک یم، یو مهم شخص یم چې زما نوم دغه ډاکټر زده کړی دی، او یو ښه احساس کوي. هدف دا دی چې د دوی عزت ته باید سپکاوی ونه شي، احترام یې وکړل شي. څلورم، قابله باید د ناروغانو رازونه پټ وساتي، پرایویسي. دا ډیره مهمه برخه ده. ګورئ، قابله ډاکټره باید د ناروغانو رازونه پټ وساتي. اوس که قابله ډاکټره تا تاسو فرض کړئ د مختلفو ناروغانو سره په کلینیکونو کې مخ کیږي، په شفاخانو کې مخ کیږي، مختلف ناروغان ورته پټ رازونه وایي. زه دا ستونزه لرم، دا ډول ستونزې لرم. نو که چیرې دا قابله ډاکټر ځي نورو ملګرو ته وایي، یا د خپلو کورنیو غړو سره وایي چې فلانۍ ناروغه شوې وه، ما ته راغلې وه، دا د ستونزې درلودې، دا د راز ساتل نه دي. حتی ډاکټرانو او ډاکټرانو ته طب داسې وایي چې کوم څه چې په روغتون یا کلینیک کې پیښیږي، یا کوم څه چې تاسو سره شریکیږي د ناروغانو لخوا، هغه باید دومره خوندي وساتل شي چې کله چې ته له کلینیک بهر شي ته خپله هم هغه یاد ته نشي راوړه. یعنی دومره باید تم تمرکز پرې ونه ساتې چې هغه ستا ذهن ته همیش درځي. کوم څه چې په کلینیک کې پیښیږي، څه وینې، هغه په هماغه ځای کې هیروه. چې کله بهر وځي دا موضوعات باید ستا په ذهن کې نه وي. که چیرې ستا په ذهن کې وي، نو ضرور بیا همدغه موضوع له نورو سره شریکیږي. فلانی کس داسې ناروغ و، فلانی کس دغه ناروغي درلوده. ګوري، دا ټول هغه څه دي چې د راز په بڼه ځینې ډاکټران باید دا وساتي. او که چیرې ونه ساتل شي، نو ناروغ یو بد احساس کوي، هغه د کمتری احساس کوي. نو طب داسې وایي، ګوري، نه یوازې قبیله ډاکټرانو ته وایي، ټولو ډاکټرانو ته وایي چې تاسې د ناروغانو رازونه پټ وساتئ. ډاکټر په دې دنیا ګورئ، هغوی ته چاپاڼه وراچول کیږي، ډیر پاک مسلک دی. او ډاکټر داسې یو څوک دی، یا ډاکټره داسې یو څوک دی چې هغوی ته ټول رازونه ویل کیږي. نو ډاکټر هم باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی رازونه نورو ته ور افشا کړي، نورو ته یې ور وښایي. نو ځکه باید قابله باید د ناروغانو رازونه پټ وساتي. پنځم، ناروغانو ته صحي مشورې ورکول. صحي د طب له پلوه مشورې ورکول، طبي مشورې ورکول. فرضاً یو مور د شیدو له کموالي سره مخ ده، باید دې ته مشورې ورکړل شي. په کومې طریقې سره یو مور ماشوم ته باید شیدې ورکړي، دا مشورې باید ورکړل شي. د وقایې په برخه کې مشورې ورکړل شي. نو دا مشورې هم د یوې قابله ډاکټرې مسؤلیت دی چې هغه ناروغانو ته ورکړي. شپږم، قابله کولی شي په کلینیکونو، شفاخانو او حتی په کور کې دندې ترسره کړي. مختلفو ځایونو کې، په کلینیک هم کار ترسره کولی شي، شفاخانو کې، حتی په کور کې. په کور کې یوه څانګه فعالولی شي، ناروغانو ته درملنه کولی شي. دا د دې مسؤلیتونه دي، یعنی په هر ځای کې که غواړي دنده ترسره کولی شي. اووم، قابله ته په کار دي چې د ناروغانو سره په نرم چلند سره همکاري وکړي. ګورئ، قابله ته په کار دي چې د ناروغانو سره په کوم چلند، په نرم چلند همکاري وکړي، په ډیر نرم چلند سره همکاري وکړي. تند لهجه باید استعمال نشي. یوه ناروغه ډاکټرې ته وایي چې فرضاً زه دا ستونزه لرم، د هغې طرف نه باید یا ډاکټره باید ورسره په تند لهجه خبرې ونه کړي، د هغې خبرې ته غوږ ونیسي، او همکاري ورسره په ډیر نرم چلند وشي. ښه، دا هغه اووه مختلف اصول وو چې د قابله لپاره مهم دي، او ټول قابله ډاکټران یې باید په پام کې ونیسي. بل د قابلګۍ تاریخچه پیژنو. ګورئ، ښه ډیر دقیق فکر باید تاسو ولرئ. مهم موضوعات په طبقو وویشل شول. د قابلګۍ تعریفونه، د هغې لپاره څو تشریحي تعریفونه وشول، بیا د قابله لپاره تعریفونه وشول، بیا د قابله لپاره اصول موږ زده کړل کوم اصول دي، او اوس د قابلګۍ تاریخچه پیژنو. بیرته قابلګۍ ته راځو. د قابلګۍ څومره وخت کیږي چې دا رامنځته شوې ده په دنیا کې؟ د دې تیر تاریخ ته ګورو. لیکل شوی دی قابلګۍ ډیر پخوانی تاریخ لري. تر دې دمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د قابله ډاکټران رامنځته شوي او خپلې دندې پر مخ وړي دي. په ټوله نړۍ کې قابله ډاکټران شته. څومره هیوادونه چې دي، دوی قابله ډاکټران لري. د ولادي د برخې لپاره ځانته ډاکټران لري، قابله ډاکټران لري. بل لیکل شوی دی، ګورې دغه لیک بیا وایمه، تر دې دمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د قابلیت ډاکټر البته قابلیت ډاکټران رامنځته شوی او خپل دندې پر مخ وړي دي. یو دا تیر تاریخ شو ګوري په تیر کې په ټولو هیوادونو کې قابلیت ډاکټران رامنځته شوی دي او دوی خپل دندې پر مخ وړي دي. یعنی داسې یو هیواد نشته چې پاغه کې قابلیت ډاکټران نه وي. بل لیکل شوی دی ډیر پخوا د سقراط په نوم عالم مور هم قابلیت وه. ډیر پخوا سقراط یو عالم وو، د هغې مور یوه قابلیت وه. سقراط یو ډیر مشهور عالم وو، مشهور شخص وو، د هغې مور یوه قابلیت وه. مور دا د میلاد د مخکې موضوعاتي ډیر مخکې. بل لیکل شوی دی تر شپاړسمې پیړۍ پورې قابلګي یوازې په ښځو پورې مربوط وه. شپاړسمه پیړۍ اوس یوویشتمه پیړۍ ده، تقریبا پنځه شپږ پیړۍ وړاندې. تر شپاړسمې پیړۍ پورې قابلګي یوازې په ښځو پورې مربوط وه، خو په اوولسمه پیړۍ کې نارینه قابلګانو هم رواج وموند. تر شپاړسمې پیړۍ پورې یوازې ښځې قابلیت وې. اوولسمه پیړۍ چې رامنځته کېده، اوولس سوه کال چې رامنځته کېدو له هغې نه وروسته، په دې وختونو کې نارینه قابلیتګانو هم په دنیا کې یا په نړۍ کې رواج وموند. نور لیکل شوی په نولسمه پیړۍ کې د قابلیتګانو د روزلو لپاره ټریننګ سنټرونه جوړ شول او په فارغېدو سره به یې تصدیق نامې ورکولې، او دا وخت قابلیتګي په جلا مسلک باندې بدل شو. ګورې ښه فکر وکړئ، داسې لیکل شوی دی په نولسمه پیړۍ کې په نولس سوه میلادي کال کې، لکه اوس دوه زره اوس یوویشتمه پیړۍ ده کنه، دوه زره پنځه ویشتم کال دی. په نولسمه پیړۍ کې د قابلیتګانو د روزلو لپاره چې قابلیت ډاکټران وروزل شي، د هغې لپاره ټریننګ سنټرونه، ټریننګ د تمرین یا د زده کړې سنټرونه، مرکزونه هغه جوړ شوه. ټرین روزلو ته وایي، د روزنې مرکزونه په کوم کال کې یا په کوم وخت کې؟ په نولسمه پیړۍ کې دغه جوړ شول. او کله به چې دوی فارغې شوې، ګورې لیکل شوي دي، او په فارغېدو سره به یې تصدیق نامې ورکولې. تصدیق نامه هغه څه دي چې د یوه ثبوت په بڼه وړاندې کیږي. فرضاً یو ځای کې تاسو زده کړې وکړې، یا په یوه روغتون کې تاسو زده کړې وکړې، عملي کار مو وکړ، په اخره کې تصدیق نامه درکول کیږي. دا د دې ثبوت دی چې دومره وخت په دغه ځای کې د روزنه کړې ده. ټریننګ سنټر یا په دې ټریننګ سنټر کې یا په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې کړې دي. نو دا تصدیق نامې ورکولې، او دا وخت قابلیتګي په جلا مسلک باندې بدل شو. کوم وخت کې؟ په نولسمه پیړۍ کې یو جلا مسلک شو، جلا سند به یې درلود. هغه کسان چې قابلیتګي به یې وویل، هغې ته به یې جلا تصدیق نامې ورکولې، او دوی به د قابلیتګۍ په برخه کې کار کولو. خلاندې لیکل شوی دی د قابلیتګۍ ارزښت ورځ تر بلې زیاتیږي. اوس په ډیرو هیوادونو کې د قابلیتګۍ د څانګې ځان ته پوهنځي جوړ شوی. ګورې د قابلیتګۍ ارزښت ډیر ورو په ورو زیات شوی دی او لا هم زیاتیږي. او بله دا چې اوس د قابلیتګۍ لپاره ځان ته پوهنځي جوړ شوی دی. راځي صفحه واړوئ، دلته هم یوه وړه موضوع ده. دریمه صفحه د قابلیتګۍ موده، یعنی څومره وخت باید زده کړې وشي تر څو یوه ډاکټره قابلیت جوړه شي، یا یو څوک قابلیت ډاکټره جوړه شي. د قابلیتګۍ موده لیکل شوی دی د قابلیتګۍ دوره په مختلفو هیوادونو کې فرق کوي. په ځینو هیوادونو کې دوه کاله قابلیتګي لوستل کیږي، په ځینو هیوادونو کې درې کاله، او په ځینو کې څلور کاله لوستل کیږي. دا په مختلفو هیوادونو کې فرق کوي، دوه کاله په ځینو کې، درې کاله، او په ځینو کې څلور کاله لوستل کیږي. ګورې په دې باید پوه شئ، د قابلیتګۍ دوره فرق کوي. په ځینو هیوادونو کې دوه، په ځینو کې درې، او په ځینو هیوادونو کې څلور کاله لوستل کیږي. اوس وخت کې ګورې لاندې لیکل شوی دی اوس وخت کې د قابلیتګۍ ارزښت دومره زیات شوی چې ډاکټرانو پکې د لیسانس ماسټرۍ او ډاکټرا تر کچې زده کړې کوي. ګورئ، قابلګي اوس ډېر ارزښت پیدا کړی دی. ډاکټران پکې د لیسانس تر کچې، د ماسټرۍ تر کچې او ډاکټرا تر کچې زده کړې کوي. لیسانس څلور کاله یې زده کړې، ځینې ځایونو کې څلور کاله زده کړې کېږي پکې، ځینې داسې دي چې هغوی شپږ کاله پکې زده کړې کوي او ځینې پکې اته کاله. لیسانس څلور کلونو ته ویل کېږي بوچلر، لغې وروسته دوه کاله ماسټراوي د ماسټری زده کړې، او لغې وروسته دوه کاله پی ایچ ډی وي چې هغې ته ډاکټرا وایي. پی ایچ ډی نو تر پی ایچ ډی پورې زده کړې پکې کېږي، یوازې دوه کلونو پورې محدوده نه ده قابلګي. ګورئ، په قابلګۍ کې د لیسانس تر کچې پورې زده کړې هم کېدای شي څلور کاله زده کړې، له هغې وروسته که دوه کاله نورې زده کړې کوي ماسټرا ده، د ماسټرۍ تر کچې پورې زده کړې هم کېږي، له هغې وروسته که دوه کاله نورې هم زده کړې کوي هغې ته ډاکټرا وایي یا پی ایچ ډی ورته وایي چې پروفیسر ترې جوړیږي. نو په قابلګۍ کې پروفیسران هم جوړېدلی شي پروفیسرې. هدف دا دی چې قابلګۍ یو پراخ علم دی، او دا علم د انسان یا د مور او د ماشوم د ژوند سره ډیر نږدې تړاو لري. د قابلګۍ موده مو هم وپیژنده، په مختلفو هیوادونو کې فرق کوي، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، او ارزښت یې دومره زیات شوی دی چې ځینې په خپله خوښه لیسانس پورې زده کړې پکې کوي یا د ماسټرۍ او ډاکټرا تر کچې پورې زده کړې کوي. دا د قابلګۍ هغه موده شوه. فرضاً موږ مالجوي طب وایو، د هغې موده اوه کاله ده. مالجوي طب اوه کاله موده لري، او بیا د هغې نه وروسته تخصص دوره ده څلور کاله، او له هغې نه وروسته د ډاکټرا یا ډیره عالي دوره ده چې هغه هم دوه کاله ویل کیږي. خو قابلګۍ بیا څلور کاله، دوه کاله، بیا دوه کاله، یعنی تقریبا تر اته کلونو پورې رسمي زده کړې پکې کیدلی شي. ښه، یو بل عنوان دی د قابلګانو د دندو لایحه. قابلګان کومې دندې لري؟ د هغوی لپاره لایحه څه ده؟ لیکل شوي دي: قابلګانې د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو لپاره د ټول هیواد په کچه په روغتونونو، کلینیکونو او شفاخانو کې په کار بوختې دي، او باید د هرې ښځې او کورنۍ د پالنې لپاره د خپل علمیت او مهارت په واسطه د پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي. ګورئ، دا داسې نه ده چې قابله ډاکټره باید فارغه شوه نور د مسؤلیت په غاړه نه اخلي. په دې باندې د دولتونو لخوا یا د خلکو لخوا یا د کورنۍ لخوا مصارف شوي دي، باید یو مسؤلیت ولري. هغې لپاره ځان ته لایحه شته ده چې په دې چوکاټ کې باید هغه کار ترسره کړي. نو داسې ویل کېږي، ګورئ، د قابلګانو د دندو لایحه: قابلګانې د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو لپاره، د طبي خدمتونو د ترسره کولو لپاره، د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې، کلینیکونو کې او شفاخانو کې په کار بوختې دي، یا باید په کار بوختې شي. هم په روغتون کې کار کولای شي، هم په کلینیک کې، هم په شفاخانو کې، په ټولو هیوادونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې دا کولای شي. د یو هیواد په ټولو کلینیکونو کې یا شفاخانو کې کار ترسره کولای شي، او مسؤلیت یې دا دی چې د هرې ښځې او کورنۍ د پالنې لپاره خپل علمیت، کوم علم چې حاصل دی، او مهارت داسې دی لکه په عملي ډول چې کوم زده کړې کوي، کوم مهارتونه چې زده کوي، عملي لاسته راوړنې لري، د هغې په واسطه چې کوم علمیت لري او یا مهارت لري، د هغې په واسطه باید د پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي. د چا د پالنې مسؤلیت؟ د یوې کورنۍ د پالنې مسؤلیت، یا د یوې مور د پالنې مسؤلیت، او یا د یو ماشوم د پالنې مسؤلیت باید په غاړه واخلي. د دې لنډه خلاصه کوم، نور درس بس کوو. د قابلګانو د دندو لایحه کې موږ داسې ویل چې قابلګانې کولی شي په ټول هیواد کې په کلینیکونو کې کار وکړي، شفاخانو کې، یا په نورو روغتونونو کې، یعنی په ټول هیواد کې په کار بوختې کیدلی شي، مصروفې کیدلی شي. خو لایحه ورته داسې ده چې کوم علم چې یوې قابله ډاکټرې حاصل کړی دی، یا په دوه کلنه دوره کې، یا په څلور کلنه دوره کې، د دې علم څخه باید په استفادې او یا کوم مهارت چې یو ډاکټر یا قابل ډاکټر حاصل کړی دی، فرضاً په یو کلینیک کې عملی کار کړی دی، یو څه زده کړی دی، ماهر شوی دی، د دې مهارتونو او تر څنګ د علم د کوم علم حاصل کړی دی، د دې په واسطه باید د پالنې مسؤلیت پر غاړه ولري. د چا د پالنې؟ د یوې مور د پالنې، د یو ماشوم د پالنې، یعنی د هغوی کومې ناروغۍ چې دي هغوی ته باید توجه وکړی شي. د یوې مور ستونزې هغه باید هوارې کړی شي او یا یې هوارې باید کړي، او یا د یو ماشوم ستونزې باید هوارې کړي. دا د قابله ډاکټرانو لایحه شوه. د قابله ګانو مسؤلیتونه به په راتلونکي درس کې ووایو، اوس لپاره درس همدومره بستای. ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، تاسې د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. نن ورځ زموږ دوهمه درسي خپرونه ده، او په دوهمه درسي خپرونه کې زموږ د حاضرۍ توری د بی توری دی. تاسې به د حاضرۍ برخه پیدا کړئ. ګورئ، په دې کې غلط نشئ، یوه کلی ده، یوه حاضری ده، یو د ځوابونو کلی ده، بل حاضری ده. حاضری شپیته او پورې شمارې لري. دوهمه شماره پیدا کړئ او په کې دوهمه خانه چې د بی خانه ده په منځ کې بی توری لیکل شوی هغه توره کړئ. اوس لپاره به خبرونه پای ته ورسو. تر بل پروگرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.